سره ټاکل شوی په دغه یواد کې د پولیو ضد واکسین پیل شي. په دې کمپاین کې چې راتلونکي اونۍ پیلېږي او ډېری تمرکز به یې د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې 22 ښودل شوي دي. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. په هرات کې د طالبانو حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال 19 کلن ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. دا لوبه د آسیا سیالیو د لارموندنې په پړاو کې وه چې افغانستان فلیپین ته 8 ګولونه ورکړل. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغه بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتو ته ډېر زیان اړولی دی. اسرائیلو د القرض الحسن مالی ټولنې پورې تړلي تاسیسات په نښه کړي دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس سرمشریزې په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته تللی چې په غزه کې د اوربند راوستلو لپاره نوې هڅې وکړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da koknaro da kakht manakawlo tasmin matri saral de sik Taliban pa khpal tasmin ki jididi wi de wi ideology la makh da koknaro kakht aw da nashiy mawad la tawlid sara mubariza kini pa yo balapur ki ba wawli chi da Nimruz bazgaran wai da obo da nashtwal la amala mo da koknaro badil kakhtuna la manzaji
مسلمانانو کشتونه کړی دي لا د عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردې شړې خو نه دی، خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم یم او چاته می څه ضرر رسیدل. ها زنور داس پکاوې نشم غماله، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېټانوي موسسه تحلیل کوي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیر زمکو کې کوکنار کرل شوی و. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسه څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسه سږ کال 2642 هکتار و. السیس موسسه موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کښې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړی شي. بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تعجیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړې تر ډېره بریده د نشه یي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوڅ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګډ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافي اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوسې کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملي وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوه اندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا محل په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی، خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب از صورت رزیست.
امروز ولایت ستونز از او بوده که ده کخل پار او بوی هغه میوی چه ده ده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست ساکر موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل خدا چه او بنشتا طول وچول ده ده تاسی وینه.
دین امروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسیدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر ژوند خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور د پوډر وهي، پلا د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري.
دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي، کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناارامۍ ډیر تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ، او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی د الکولو معتادان وي، او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي، یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروین کارون کې کېدای شي جدي به خوبي او دردونو اسهالات سره مخ شي چې د اسهالات په نتیجه کې کېدای شي د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
راضا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سیده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خوا ته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
لارا، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ ها، زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړی، ته ولې هلک ته هر وخت د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر وخت پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خواجه نه بدېږي.
بس ته خزه، اعصاب مرا خرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی. خو ته په خپله لاره ورته پوډري وایې.
Oh,
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری رازه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازه پر اغا چوکی کینا.
شسام ده ڈاکٹر صاحب. داده کشدم.
خا خوری. اوه چه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب. ستا با پا یادی چیز ما ده متازو علاج ستاسی پچه پا خانه که وست.
اوه ستازوی میاد ده جاوید یادوی؟
اوه جاوید یادوام.
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو.
ولی چنگ بیرت پا نشو اختاسو؟
پلار با یک کل کل پودری ورتویل. اخیری اوش پا زر تنگ سو. پلار تا ویلی چه تولی ما تا ده پودر و پیغور را کوی. بس آقا اوچل و کور و و تاو بیارانغی.
یارا دا خو ډیر بد کار شوی دی. خا بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. خا نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه. اوس ما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږدي او بېرته کور ته راسي.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ. تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه. ځوان دی بد یې ګڼي خو ده زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته. په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ملنگانو سرم الوائی ناس پس
زنګل وای چې نن له دل غم